من لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوی. په اوله نیم ساعته ماشمنۍ خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د هیوادونو په کچه پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي. په بل راپور کې اوري چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران له پاکستان افغانستان ته ورغلي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر نوري.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې طالبان وایي مشران یې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته تللي څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي چې په تېر دوبي کې نیولې دي. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د یوه پایدار ترانسپورټ په جوړېدو سره به لسګونه میلیونه کسان په سیمه کې له بېوزلۍ خلاص سي. او د پاکستان صدراعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د هغه هیواد د پوځ د نوي مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي چې مشران یې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته تللي څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي چې په تېر دوبي کې یې نیولې دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته د طالبانو د رسمي ویان په شمول څو سرچینو ویلي چې د طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته تللي دي، خو د افغانستان حکومت وایي استخباراتي سرچینې دایده نه تاییدوي. د افغانستان د ولسمشري دفتر ویل چې داسې کره شواهد نه لري چې دا خبر تایید کړي. د همدې خبر تفصیل په دې خبري مجله کې اوریدای سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو پایدار ترانسپورت په جوړېدو سره به لسګونه میلیونه کسان په سیمه کې له بېوزلۍ خلاص سي. ښاغلي غنی نن په ترکمنستان کې د پایدار ترانسپورت نړیوال کنفرانس ته په وینا کې وویل چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د نښلېدو لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. نوموړي د افغانستان جغرافیې موقعیت ته په اشاره وویل چې دغه هیواد کولی سي د سیمې په اقتصادي وده کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش پلان لري چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په توګه ځای پر ځای کړي. ظاهر قدیر چې نن یې د دې جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې حکومت د داعش د دغه پلان په اړه بې تفاوته دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او ټول پلانونه به یې شنډ سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له برتانیې غوښتي چې د سیمې هیوادونه له تروریزم سره د جدي مبارزې لپاره وهڅوي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې صلاح الدین رباني دغه غوښتنه نن له خپل برتانوي سیال سره د خبرو پر مهال په کابل کې کړې ده. نوموړي وویل چې برتانیا پر یو شمېر هیوادونو نفوذ لري او کولای سي چې د سیمې هیوادونه وهڅوي تر څو له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي. وسمڅو سیمه ایز نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د هغه و د پاوز د نوي مشر په توګه وټاکه. د صدر اعظم دفتر نن ویلي چې جنرال بجوا به د رایل شریف ځایناستی وي. رایل شریف هغه پوځي قومندانو چې د امنیتي حالاتو په شکولو او د توندلار اسلام پالو ډلو په ځپلو یې محبوبیت درلود. جنرال بجوا به د نومبر پر 9 نیټه د شمیر پر اساس د نړۍ د شپږم لوی پوځ مشري وکړي. تبه کېږي چې د بجوا په ټاکلو سره به د پاکستان د پوځ او حکومت ترمنځ ترنګلي اړیکې ښې سي. صدر اعظم نواز شریف د غرض جنرال زبیر محمود حیات د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په توګه وټاکه. حیات به په دغه موقف کې چې په هغه وخت کې تر ټولو لوی پوځي منصب دی پر اټومي ځواکونو او شتمنیو بشپړ صلاحیت ولري. دوه چینایي انجینران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه دوه چینایي وګړي نن سهار داسې مهال ووژل سو چې د کار پر لور روان و. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. پېښه په پاسنی نومې سیمه کې سوې چې ګوادر بندر ته نږدې ده. دوی اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ګوادر بیا نوي سوي بندر له لارې د چین د کالیو د لومړنۍ جوپې هرکلی وکړ. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د تاجکي څنګه د شپږو خبريالانو د کار جواز لیکونه لغوه کړل. د دغې رسنۍ چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر 15 پر ټلیفون ورته ویلي چې د باور لیکونو د لغوه کېدو دلیل دا دی چې دوی یو لوړ پوست د تاجکستان د ولسمشر د لور د ټاکل کېدو راپور له ویب سایټ څخه لرې نه کړ. ازادي راډیو ویلي چې د ولسمشر امام علي رحمان د لور رخشانه رحمانوفا په اړه راپور د هغې وا د بهرنیو چارو وزارت د یو خبر پر اساس احساس جوړ سوی او نور جزئیات هم د دغه وزارت یوې سرچینې راډیو ته منلې دي. په خبر کې راغلي چې تاجک چارواکو ازادي راډیو ته 15 دقیقې وخت ورکړ چې دغه راپور له ویبپاڼې لرې کړي، کنه نو په دوشنبه کې د دغه راډیو خبریالان به د کار جواز له لاسه ورکړي. د خبریالانو جواز لیکونه پرون ماپښین وروسته لاغه وځندول سو چې ازادي راډیو ته دغه راپور د سرچینې تر بیا ارزونې وروسته پریکړه وکړه چې له پاڼې لرې نه کړي. او د کیوبا انقلابي مشر فیدل کاسترو چې نږدې نیمه پیړۍ په کیوبا کې د کمونیستي حکومت مشري وکړه د نوي کلونو په عمر مړ سو. د کاسترو ورور د کیوبا ولسمشر راول کاسترو د خپل هیواد په ملي تلویزیون کې دا اعلان وکړ. دی وایي د کیوبا درنو خلکو، په ډېره خواشنۍ سره باید دا خبره له خپلو خلکو زموږ له امریکایي ملګرو او نړۍ سره شریکه کړم چې نن د 2014 کال د نومبر 15 د شپې 10:09 د کیوبا سره علاقمندان فیدل کاسترو مړ سو. ولسمشر زیاته کړې چې د فیدل کاسترو مړی به نن د هغه د وصیت سره سم وسوځول سي. د خبرونو پای
ماشامنې خبری مجله اوري. افغان ولسمشر وایي د هیوادونو په کچا پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکارۍ په زون بدله کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي داعش په پام کې لري د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې په سلګونو کورنۍ د مهاجر په توګه ځای پر ځای کړي. وسلول طالبان وی مشران په ورستوي کې له پاکستان افغانستان ته تللي چې له خپلو پلاویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تیر دوبي کې نیولي. د مشران جرګې اداري هیئت د پاکستان سرحدي سرغړونې یو ناوړه عمل ګڼلی دی. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له برتانیا غواړي چې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفادې د تروریزم په وړاندې پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي. د کیوبا انقلابي مشر فیدرال کاسترو د نوي کلونو په عمر مړ سو. تر شپږنیو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر وایي چې د هیوادونو په سطحه پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د پایداره ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې په دې برخه کې افغانستان لیوالتیا لري. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي چې افغان حکومت د داسې پالیسیو ملاتړ دی چې سیمه د جګړو او مخامخ کېدو پر ځای د همکاریو پر زون بدلوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته د ترکمنستان په پایتخت اشکاباد کې خبرې کولې وویل اړتیا ده چې د پایداره ترانسپورت لارې سیمه سره یو ځای شي. نوموړي وویل چې دا کار لسګونه میلیونه خلک له بېوسلۍ ژغوري. هغه ظرفیت چې مونږ لرو هغه ته د ملي نظر په کچه ونه کتل شي، بلکې د سیمې په کچه دی هغه په نظر کې ونیول شي. د ترانسپورت په برخه کې زموږ پانګونه جګړه ییز تقابل د همکاریو پر زون بدلولی شي. د پایداره ترانسپورت نړیوال درې ورځنی کانفرنس د شنبې په ورځ د ترکمنستان په پایتخت اشقاباد کې پیل شو چې پکې د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځینو مشرانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ګډون کړی دی. افغان ولسمشر د جمعې په ماښام په دغه کانفرنس کې د ګډون او پاقینې بندر کې د ریل پټلۍ د پرانستې په هدف ترکمنستان ته ورسید. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی د دې کانفرنس په څنډه کې د سیمې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم ګوري. د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په ترکمنستان کې دی. ښاغلی شریف د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته چې له جمهور رئیس غنی وروسته یې خبرې کولې وویل د سیمې پرمختګ او امنیت سره تړلی او له دې پرته پایداره ګټو ته رسیدل سخت دي.
The 21st century is a century of connectivity.
یوشتمه پیړۍ د وسلیدو پیړۍ ده. لا دې پرته د پرمختګ په دې دور کې هیوادونه شاته پاتې کیږي. موږ په هیغو چې د دې لپاره امنیت یو مهم عنصر ده.
کابل او ډیلی تل په سیمه کې د ګډوډیو او نامنوي پړه پر پاکستان چولی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې مرسته نه کوي. ولسمشر غنی په داس حال کې په سیمه کې د ترانسپورتي نظام پر پراختیا ټینګار کوي چې د سیمې په کچا ځینې مهمې ترانسپورتي او اقتصادي پروژې د ملکیدو په حال کې دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له برتانیا څخه غواړي چې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه د تروریزم پر ضد مبارزه کې کار واخلي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په کابل کې له خپل برتانوي سیال سره په کتنه کې ویلي چې بریتانیا پر سیمه پراخ نفوذ لري او باید ځینې هیوادونه دې ته وهڅوي چې له ټوریزم سره په مبارزه کې جدي عمل وکړي. تفصیل د عباد الله حننزی پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په کابل کې د خپل بریتانیي سیال سره په لیدلو کې ویلي چې دغه هیواد پر سیمه پراخ نفوذ لري او کولای شي چې یو شمېر هیوادونه د توریزم پر ضد جدي مبارزې ته وهڅوي. صلاح الدین رباني که څه هم مستقیما کوم هیواد ته اشاره نه ده کړې، خو په سیمه کې د بریتانیا رول د اهمیت وړ بللې دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی د شنبې ورځې په مازیګر د افغانستان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو له لیدلو وروسته په یو خبری کانفرانس کې وویل
د سیمې په یو شمېر هیوادونو د یاد هیواد نفوذ ته په کتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریستي ګواښونو پر وړاندې د سیمې هیوادونو د هڅولو لپاره د بریتانیې د شاهي هیواد د رول غوښتنه کړې.
په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو پر دواړخیزو موضوعګانو خبرې شوې. لاسته راوړنې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې په پرمختګونو، سولې او په امنیتي برخو کې پر همکاریو خبرې شوې دي. په ورته وخت کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون ډاډ ورکړی چې هیواد به یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه تل ملاتړ کوي. تاریخ لیکونکي د سیمې په کچه د بریتانیا اړیکې تر ډیره له پاکستان سره پخوانۍ او ستراتیژیکې بولي. دغه موضوع مې د نړیوالو اړیکو له کارپول لطیف نظری سره شریکه کړه. هغه وویل چې بریتانیا کولی شي پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
د بریتانیا او پاکستان اړیکې تاریخي او ډېرې پخوانۍ دي، نو وضعیت ته په پام کې چیرې د بریتانیا ګټه وي پر پاکستان سیاسي نفوذ لري چې د دغه هیواد په استفادې پر طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته کښېني.
د ښاغلي نظری په خبره پاکستان د آسیا په جنوب کې د بریتانیا لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او دغه هیواد هیڅکله هم نه غواړي چې پاکستان له لاسه ورکړي. د هغه په خبره پر پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو له زیاتېدو سره سم بریتانیا په دې برخه کې د پاکستان نه ملاتړ او د دې هیواد په ګټه رول لوبوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلول طالبان وایي چې مشران یې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته لیږدېدلې څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنې کې مرسته وکړي چې په تیر دوبی کې نیولې دي. عصمت څاروان او نور تفصیل.
اسوسییټډ پرس خبري آژانس وایي د وسلوالو طالبانو مشان به له شاوخوا 15 کلونو وروسته ممکن بیرته افغانستان ته تللي وي څو د سش کال په جګړه کې نیولې سیمې خوندي کړي او ځان ته د دایمي حضور امکان برابر کړي. آژانس وایي که دا خبره تایید شي نو معنا یې دا ده چې دا ډله د افغانستان د حکومت په وړاندې په جګړه کې په ځان باوري شوې ده. دا هم کېدای شي چې دا د طالبانو له لورې له پاکستانه د ځان لرې کولو یوه هڅه وي. اسوسییټډ پرس خبري آژانس وایي په 2001 میلادي کال د امریکا له حملې او د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته د دې ډلې مشان د کوټي، کراچۍ او پېښور په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدل. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د دوی د مشرتابه شورا څو میاشتې پخوا افغانستان ته انتقال شوې، خو د ونه ویل چې د افغانستان په کوم ځای کې ده. د طالبانو یو مشر وویل چې د دوی شورا هلمند ولایت ته لیږدېدلې ده. دغه طالب مشر په امنیتي دلایلو نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. د طالبانو نورو سرچینو وویل د طالبانو قضایي د جلب و جذب او مذهبي چارو شوراګانې هم د افغانستان جنوب ته وړل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر وویل چې داسې کره شواهد نه لري چې دا خبر تایید کړي. د ولسمشر غني ویندوی هارون چخانسوري وویل هیڅ استخباراتي معلومات نه تاییدوي چې د طالبانو شورا د افغانستان ته لیږدول شوي وي. موږ لا هم باور لرو چې دوی د افغانستان له دیباندې څخه عملیات کوي. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې د کابل حکومت له دې مسئلې خبر دی. د طالبانو یو قومندان اسد آغا اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي چې افغانستان ته د طالب مشانو تګ به له دې ډلې سره مرسته وکوي څو هغه سیمې وساتي چې په تیر دوبی کې نیولې دي. د طالبانو شورا 18 غړي لري چې په ټول افغانستان کې د دې ډلې فعالیتونه ساري.
ومردل چې د وسلولو طالبانو مشران شایي تر 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللي وي څو هغه سیمې چې په تېر دوبه کې نیولي دي وساتي. ځینې کارپوهان وایي شایي د وسلولو طالبانو مشرتابه دا هڅه د دې لپاره کړې وي چې له پاکستانه ځانونه جلا کړي. د وسلولو طالبانو ویان هم دا مسله تایید کړې ده، خو دې ډلې پخوا تر دې تل ټینګار کوي چې ټول مشران او غړي یې په افغانستان کې دننه دي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال راسره له کابله د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. مینهپال صاحب، خبرونې ته شراغ لست، افغان حکومت دغه راپور څنګه ارزوي؟
سلام سلام تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او ګوریدا راپور کومړی لایقت څخه ډیر لري دی. دوی په 2015 کې هڅه وکړه د شیو سیاسي جغرافیه رامنځته کړي، په دې معنی چې په دوه ولایتونو او نږدې سلویستو ولسوالیو ته سقوط ورکړي. د سږ کال په پسرلي کې دوی همدا هڅه ول شي په افغانستان کې ځای ته د پښې ښودلو ځای پیدا کړي. د جلال آباد، پکتیا او هلمند په ولایتونو کې دوی هڅې وکړلې، ولې کاملا دوی له ناکامۍ سره مخامخ شول، یعنې ونه توانېدل شي هېڅ ځای ته سقوط ورکړي او یا تر ډېره پورې وساتي. نو د دوی د روزنې مرکزونه، د دوی پټنځایونه معلوم دي په مشخصو هېوادونو کې دي چې له دوی څخه ملاتړ کوي. کاملا د افغانستان حکومت دا ردی او د افغانستان امنیتي قواوې همدا اوس په هر نقطه کې د دوی په ځپلو باندې بوختې.
بله، مینهپال صاحب، په تېرو څو میاشتو کې وسلولو د هلمند، اروزګان، کندز او نور ولایتونو ځینې سیمې ونیولې چې په تېرو 15 کلونو کې دومره ډېر ساری نه درلود. فکر نه کوي چې دا څرګندوي چې وسلولو طالبانو خپل عملیات شدید کړي، یا هم په مقابل کې یې ښایي چې افغان ځواکونه کمزوري سوي وي؟
کاملا جګړه پراخه شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي. ولې دا شیدوی هلته خپل رهبري را انتقال کړي، دا شیدوی هلته دایمي مراکز ولري، په کاملا په ټول افغانستان کې دا شی نقطه نه لري. د دوی د تمویل، د دوی د تجهیز، د دوی د روزنې ځایونه معلوم دي، د دوی تر شا د دوی بهرني ملاتړ معلوم دي، شمالته د دوی کورنۍ دي، همدلته د دوی د شوراګانې په نومونو دي، همدلته په روغتونونو کې د دوی درملنې کېږي، همالته دوی ته پیسې راټولي. په افغانستان کې نه دوی روغتون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې څه لري، او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
بله، تاسو ویل چې د وسلوالو د تمویل او روزنې مرکزونه معلوم دي. افغانستان له امریکا او د ناټو له غړو هیوادونو دغه راز نورو هیوادونو سره تړونونه لري، له دغو شریکانو ولې غوښتنه نه کېږي چې د وسلوالو د مرکزونو پر ضد جدي اقدامات وکړي عملا؟
کاملا یو اجماع جوړه شوې ده، او په دې وروستیو کې تاسو هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي، هغه چې تروریزم ته په شو په بد باندې تعریفونو باندې قایل دي، پر هغوی باندې نړیوال فشارونه ډېر شوي دي، او هغې د سیمې او نړۍ په کچه باندې منظوري شوي دي. نو دا یو اوږده پروسه ده او د افغانستان حکومت پر دې باندې کار کوي.
ډېر مننه د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال و چې له پاکستان څخه افغانستان ته د وسلولو طالبانو د مشرتابه د لیږد پر مسله سره خبرې کولې. وسلولو طالبانو ویلي مشرانې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدېدلې، څو له خپلو پلویانو سره یو ځای د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تېر دوبه کې یې نیولې دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي داعش ډله په پام کې لري د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د مهاجرو په توګه ځای پر ځای کړي. ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې مشري کوله، ادعا وکړه چې حکومت د داعش د دغه پلان په اړه بې تفاوته دی. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې داعش 200 ځای پر ځای کېدونکي کورنۍ به د یو کال په موده کې 800 نورو کورنیو ته چې د دې ډلې هم فکر دي د اوسېدو زمینه برابروي. د ښاغلي قدیر په خبره د داعش له پلان سره سم په هرې ولسوالۍ کې به د دې ډلې زر کورنۍ په خورا اتفاق خپلې چارې مخته وړي، چې هغه مهال به یې مخنیوی له وسه پورته کار وي. ظاهر قدیر که څه هم په دې اړه څه ونه ویل چې دی د داعش له دغه پلانه څنګه خبر شوی، خو وایي حکومت په دې اړه بې فاوته دی.
داعش ته دا یو پلان جوړ شوی چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 قبیلې د مهاجر په لباس کې ځای کوي، او حتی که حکومت ورته ځمکه ورنه کړي هلته ځمکه په پیسو ورکړي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دانه منی چې واکې دوی د داعش له پلانونو بې خبره دي. دغه وزارت د وین مرستیال محمد ردمنش د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې داعش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو داسې هم نه ده چې دوی د دغې ډلې له پلانونو بې خبره دي.
دوی مستقیما نسی کولای سي د دولت یا د ملي ځواکونو په مقابل کې خپل سلا استعمال کړي، او رښتیا دي چې دا خارجیان دي غواړي سي په افغانستان کې دین تعدیدات را منځته کړي، اما مونږ بې خبر یو او مونږ خپل اقدامات نیولې او په آینده کې هم دغه اقدامات سره ترسي.
شاوخوا یو نیم کال وړاندې داعش وسلوالې ډلې رسمن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خپل حضور اعلان وکړ، خو افغان حکومت په کراتو دا ویلي چې دغه ډله اضافلې او هیڅ کله به اجازه ور نه کړي چې په افغانستان کې دایمي مرکزونه جوړ کړي. وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم د افغانستان شمال ته د داعش د وسلوالو د انتقالېدو په اړه اندېښنه ښولې وه. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داعش په افغانستان کې د دایمي مرکزونو د جوړولو هڅې په خورا مهارت مخته وړي چې تر دې دمه بریالي هم دي.
په همدې خبرونه کې مو راپور اورید چې وسلوالو طالبانو ویلي مشرانې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته لېږدېدلې څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي چې په تېرو میاشتو کې نیولې دي. دغه ورځ د ولسي جرګې اول مرستیال وایي چې داعش ډله هڅه کوي په ځینو ولسوالیو کې په سلګونو کورنۍ ځای پر ځای کړي. تر دې مخکې تور لګول سوی و چې داعش ډله له پاکستان څخه تمویل او تجهیز کیږي. په همدې تړاو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیات د پاکستان سرحدي سرغړونې یو ناوړه عمل ګڼي او وایي چې افغانان به هیڅکله د پاکستان د دغو اقداماتو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان به د ډیورند د فرضي کرښې د پیژندلو لپاره د پاکستان هڅو ته هیڅکله هم تسلیم نشي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلیمزی د شنبې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان دغه عمل سرحدي سرغړونه وګڼله او ویل چې افغانانو تل د خپل خاورې د ساتلو لپاره قرباني ورکړي او په راتلونکي کې هم دغه دفاع ته چمتو دي.
موږ د افغانانو د افغانستان د ولس د استازو په توګه د پاکستان دغه عمل تقبیه کوو او وایو چې دا یو نامناسب او شوم عمل دی او افغانان به هیڅکله هم د خپل خاورې له یوې لښتې څخه تیر نشي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې د چمن په سیمه کې د ډیورند پر صفري نقطه د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د پاکستان بیرغ پورته کړی دی. د افغان چارواکو په خبره دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورند پر پوله سرغړونې کوي، بلکې په خاطر دې هم په ځینو سرحدي سیمو کې د تاسیساتو په جوړولو سره ورته سرغړونې کړي چې د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو سبب شوي او مالي او ځاني زیانونه یو تر بله رسولي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی آزادی راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزي اړیکې حساسو مرحلو ته رسیدلي، د پاکستان دا ډول اقدامات کولی شي چې دغه اړیکې زیانمنې کړي.
وزارت جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید خیشو در پیوان به تحرکات
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند فرضی کرخې د چمن په صفري نقطه کې د پاکستان له لوري د نظامی تحرکاتو د بیرغ پورته کولو او ځانګړو مراسمو ترسره کولو په برخه کې خپل اعتراض څرګند کړی دی او دا یو نامناسبه او پرونکه او د دوړو لورو ترمنځ د شوو ژمنو خلاف عمل ګڼي.
دا په داس حال کې د چې د راپورونو لمخې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیورن پر کرخه پرتو قبایلو ته ویلي چې افغانستان ته د تګ پر مهال پاسپورت او ویزه ولري. افغان حکومت قبایلو ته د پاکستان دغه سپارښتنه یوه اړخیزه او د قبایلو د تاریخي دودونو پر خلاف یوه هڅه بللې ده. د چارو پوه سردار خان زدران وایي چې که افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو پر وړاندې یوه واحده پالیسي غوره نه کړي، دا سرغړونې به دوام وکړي او ناوړه پایلې به وزېږوي.
خان محمد سین رپورټ راکوه. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د جمعې په ورځ پیل سو. دغه کمپاین به د دسمبر میاشتې تر لسمې دوام کوي. د ځینو افغان میرمنو نظرونه به واورو.
د آزادۍ پر چپو زمانو محبوبه ده تو خوزو په حق لا چې نه یوازې په کورنۍ کې بلکې په رسمي دفترونو کې تاو تاریخواله شته خزه همیشه خکار کوي هیڅ وخت په فساد کې دی داخلي نه دی نو زه هیله مند يم د رئیس جمهور نه چې د خوزو خشونت لړیواله ورځ په اړه خبرې کولې ډیر زیاتې خوزو ته قدر وکړ زموږ ته مننه کوو یعنی خوزو ته زیات د کار زمينه باید مساعده کړي
دا ځوانان الکان مجبور دي اوس مګینو د حال چې چون نمویت مساعد نه ده نو هغه د خپل خزو قیدات راوړي تحصیل کردن جنکی کوي هغه په کورو کې کینی دوی مجبور دي د باندې مویت کثیفه ده بدتری ده او بهتری نسته د څه کسان ستاسو کلان سمې روان دي وظیفو ته لورګان تحصیل کرده په دې زمان کې کورو کې ناسي
د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د ملي یووالي حکومت د 2012 د کال د انتخاباتو مدیرانو ته چې درغلي یې تنظیموله د سزا پر ځای امتیاز ورکړ. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي چې جمهور رئیس د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران د خپلو سلاکارانو په توګه ټاکلې دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د جمهوري ریاست د دې کار په غبرګون کې وایي هغه کسان چې باید مجازات شوي وای د حکومت لخوا مکافات شول. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو کمشنرانو ته په باج ورکولو سره وښوده چې دا خلک په حق دي. دی وایي بدبختانه جمهور رئیس چې د پخوانیو کمشنرانو په وړاندې کومه پریکړه کړې او هغه یې خپل سلاکاران ټاکلي د هغوی حقانیت ثابتوي. په دې معنا چې ټول ستونزې همدې دوه کاندیدانو غنی او عبدالله جوړې کړې وې او همدوی درغلي کړې وه. اوس باید ثابته شوې وای چې په درغلیو کې د کمشنرانو ونډه څومره وه. د دې پر ځای چې ورته باج ورکړل شو دا باج په راتلونکو انتخاباتو منفي اغېزې درلودلی شي. راپورونه وایي له هغې وروسته چې تېره اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معلوم شول پخواني کمشنران د جمهور رئیس د سلاکارانو په توګه ټاکل شوي دي. اجرایه ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران چې اوس د جمهور رئیس سلاکاران دي د درغلیو د سازماندهي کوونکو په نوم یادوي. د اجرایه رئیس دویان مرستیال امید میسم وایي دا د جمهور رئیس صلاحیت دی چې څوک د خپلو سلاکارانو په توګه ګماري او دوی ورسره کوم مخالفت نه لري. دی وایي د اجرایه ریاست غوښتنه دا وه چې دا کسان دې له دې وروسته کمشنران نه وي له دې سره چې په قانوني لحاظ دوی د څو نورو کلونو د کار صلاحیت درلود خو له دې امله چې دوی درغلۍ سازماندهي کړې وې او غټ مسؤلیت یې په ښه شان سره نه و ادا کړی نو نور کمشنران نه دي. د انتخاباتو د قانون بدلول او انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمشنرانو په حیث د نویو څیرو ټاکل د ملي وحدت حکومت له دوه کلونو څخه د ډیرو هڅو نتیجه بلل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پخواني کمشنر عزیز بختیاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نویو کمشنرانو ټاکل غیر قانوني کار او سیاسي عمل دی خو د پخوانیو بیا مقرري د دوی د برحقه پاتې کېدو په معنا ده. د زیاتو هڅو سره هم ونه توانېدو چې په دې اړه د جمهور رئیس د کوم ویان نظر هم ولرو خو د جمهور رئیس یو فرمان چې ځینو رسنیو نوی خبر کړی خی چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی کمشنران د جمهور رئیس د سلاکارانو په توګه ټاکل شوی دی.
د کیوبا انقلابی مشر فیدل کاسترو د نوی کلونو په عمر مړ شو. د نږدې نیمې پېړۍ پر کیوبا واکمنی وکړه. اجمل اند او نور تفصیل.
د میامی په وړه هوانا کې سرګونه کسان لارو کوڅو ته راوتل او د کاسترو په مړینه یې خوشحالي وکړه. خو په نړۍ کې کاسترو د ګڼو کیڼ اړخو د خوښي شخصیت و. دوی فیدل کاسترو ته د یو داسې نظر لرونکي کس په توګه کتل چې په لاتین امریکا کې د متحده ایالاتونو د اغېز پر ضد ودرید او بې وسلو کورنیو ته یې روغتیایي بیمه او د تعلیم اسانتیا برابره کړه. په نړۍ کې په ډیرو سوسیالیستي غورځنګونو د کاسترو شخصیت اغېز کړی. د کرملن څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فیدل کاسترو ستایلی او هغه یې د اثر د سمبول په توګه یاد کړی. پوتین راول کاسترو ته په یو استولي پیغام کې فیدل کاسترو د روسیې رښتینی او د باور وړ دوست بللی. د پخواني شوروي مشر میخایل ګورباچوف بیا فیدل کاسترو په خپل ټاپو کې د پروت هیواد د پیاوړتیا لکه بل ستایلی. د انټرفاکس خبري اژانس د ګورباچوف له خولې ویلي فیدل کاسترو د امریکا د سخت محاصرې پر مهال خپل هیواد پیاوړی کړ. د ګورباچوف په وینا کله چې پر نوموړي ډیر فشار و هغه بیا هم خپل هیواد له دې محاصرې وویست او د خپلواکۍ پراختیا پر لارې روان کړ. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو د کاسترو په مړینه ویلي انقلابیان دي د فیدل کاسترو میراث تعقیب کړي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي بیا د خپل ټویټر په یو پیغام کې کاسترو د شلمې پیړۍ یو تر ټولو سمبولیک شخصیت بللی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بیا د کاسترو په رژیم کې د بشري حقونو سرغړاوی ته په اشاره ویلي. کاسترو د کیوبا د انقلاب د هیلو او نهیلو دواړو تجسم دی. د جنوبي افریقا ولسمشر جاکوب زوما بیا د کیوبا د دې مشر د هغه ملاتړ او هڅو مننه کړې چې دغلته یې د توکم پر بنسټ د واکمنۍ د لمنځوړلو په برخه کې کړې او ویلي دي. کاسترو د اپارتایډ پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ وکړ. د چین ولسمشر شی جین پینګ بیا په یو پیغام کې چې د چین په دولتي تلویزیون ولوستل شو وایي ملګری کاسترو به تل ژوندی وي. د کاسترو د جسدی ریبه د ډسمبر په 4مه نیټه د کیوبا په تاریخي ښار سانتیاګو کې په ځانګړو مراسمو خاورو ته وسپارل شي.
له دې سره شپږ نیمې بجې سوې اوسنۍ خبري مجله پای ته رسېږي. وروستۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدی نه واورئ.
تشکر از شما. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تقویت روابط کشورهای منطقه در بخش ترانسپورت میتواند تقابل جنگ در منطقه را به زون همکاری مبدل سازد. گزارش شده که شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان انتقال یافته. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس میشنویم.
با عرض سلام، نخست سر خط خبرها. رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان در مورد وضعیت در افغانستان و پاکستان و منطقه صحبت کرده است. وزیر خارجه افغانستان از بریتانیا خواست تا کشورهای منطقه را برای مبارزه قاطع در برابر تهدیدهای تروریستی تشویق نماید. و صدر اعظم پاکستان نواز شریف دو مقام بلند رتبه نو اردوی این کشور را معرفی کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان در مورد وضعیت در افغانستان، پاکستان و منطقه صحبت کرده است. محمد اشرف غنی و نواز شریف امروز در حاشیه نشست جهانی ترانسپورت پایدار در ترکمنستان دیدار کردند. گزارش ها می رسانند که نواز شریف گفته است پاکستان حامی صلح پایدار در افغانستان است، زیرا به گفته وی صلح پایدار در افغانستان به نفع پاکستان نیز می باشد. و اضافه کرده که هر دو کشور از تروریسم رنج می برند و باید بر علیه آن به گونه مشترک مبارزه کنند. وزیر خارجه افغانستان از بریتانیا خواست تا کشورهای منطقه را برای مبارزه قاطع در برابر تهدیدهای تروریستی تشویق نماید. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در کابل گفت صلاح الدین ربانی این خواست را با توجه به نفوذ بریتانیا بر برخی کشورهای منطقه از بوریس جانسون همتای بریتانیایش مطرح کرده است.
وزیر امور خارجه افغانستان با توجه به نفوذی که آن کشور بر برخی از کشورهای منطقه ما دارد، خواهان نقش کشور شاهی بریتانیا در تشویق قاطعیت مبارزه کشورهای منطقه در برابر تهدیدهای تروریستی گردید.
وزیر خارجه افغانستان با همتای بریتانیاش امروز در کابل دیدار کرد. معاون اول بوریس جرگم می گوید گروه داعش پلان دارد تا در هر ولسوالی افغانستان 200 خانواده را به عنوان مهاجر جابجا بسازد. ظاهر قدیر که ریاست نشست عمومی امروز را به عهده داشت گفت این گروه پلان دارد تا در جریان یک سال 800 خانواده دیگر را با این خانواده ها یک جا بسازد.
داعش به دست حکومت روشوه که در افغانستان به هر ولسوالی 200 فامیل به مهاجر به لباس بزنید. او حتی به حکومت
این در حال است که وزارت دفاع ملی افغانستان تایید کرده که خانواده های شورشیان خارجی در ولسوالی های خاک افغان و دایچوپان ولایت زابل جابجا شدند. ادامه اخبار. صدراعظم پاکستان نواز شریف دگر جنرال قمر جاوید بجوا را به حیث قماندان عمومی قوای پاکستان مقرر کرد تا جای جنرال راحیل شریف را که وظیفه‌اش تکمیل شده است پر کند. راحیل شریف به خاطر بهبود بخشیدن به امنیت پاکستان و سرکوب کردن گروه‌های افراطی اسلامی محبوبیت زیاد داشت. جنرال بجوا روز 29 نوامبر رهبری ششمین اردوی بزرگ جهان از نگاه تعداد را به عهده خواهد گرفت. تعیین وی به این مقام قرار است رابط متشنج بین اردو و حکومت پاکستان را تغییر بدهد. صدراعظم پاکستان همچنان جنرال زبیر محمود حیات را به حیث رئیس کمیته لویدرستیزان قوای مشترک پاکستان تعیین کرد که بلند رتبه‌ترین منصب نظامی در این کشور می باشد. حیات بر قوای اتمی و دیگر قوای تحت فرمانش صلاحیت تقریبا کامل خواهد داشت. دو انجینیر چینایی امروز توسط افراد مسلح ناشناس در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. معاون کمیشنر منطقه پاسنی منصور کچکی به رادیو آزادی گفت این دو نفر امروز صبح وقتی که به سمت کار می رفتند کشته شدند و حمله کنندگان با موتر آنها فرار کردند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این عمل را به عهده نگرفته است. وزارت دفاع آمریکا اولین قربانی آمریکایی جنگ علیه دولت اسلامی در سوریه را معرفی نموده و گفته است که او یک دریانورد نظامی آمریکایی و متخصص خنثی ساختن بمب‌ها بود. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا که شب گذشته به نشر رسید، وزارت دفاع آمریکا اظهار داشت تولیمش اسکات دیتون در نتیجه انفجار یک بمب جاگذاری شده جان داد. او 42 سال عمر داشت و باشنده منطقه وودبریج ایالت ویرجینیا بود. به گفته مقامات نظامی آمریکا او در نتیجه انفجار در منطقه عین الایسا در سوریه روز پنجشنبه شدیداً زخمی شده بود. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید که جواز کار 6 خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی را لغو کرده است. نظر به بیانات خبرنگار رادیو آزادی در تاجیکستان، وزارت خارجه در یک صحبت تلفنی دیروز 25 نوامبر گفته است که دلیل لغو جواز خبرنگاران این است که بخش تاجیکی رادیو آزادی از تقاضا در مورد نشر کردن یک مطلب درباره تقرر دختر رئیس جمهوری کشور در یک مقام مهم وزارت خارجه سر گردانده است. رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد میگوید که خبر تقرر رخصت نرحمان را از وبسایت وزارت خارجه گرفته و منابع وزارت هم این خبر را تایید کردند. و مقامات جهان مراسم احترام خود را به رهبر فقید کیوبا ابراز کردند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سید سمی عباس و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان روی تقویت روابط کشورهای منطقه در بخش ترانسپورت تاکید می کند. The potential for
Afghanistan needs to be looked. ظرفیت های بالقوه‌ای که داریم تنها از دید ملی نباید دیده شود، نیاز است تا از دید منطقه‌ای به آن نگریسته شود.
گزارش شده که شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان انتقال داده شده است. پس از اعلام تصمیم بلغاریا برای اخراج شماری از پناهجویان افغان، یک مقام افغان در این مورد میگوید:
البته تا هنوز چنین یک موضوع رسمی با ما شریک ساخته نشده.
و کمپاین محو خشونت علیه زنان در افغانستان وارد دومین روزه شد.
هنوز هم حقوق زنان پایمال است.
همیشه در مقابل زنان خشونت است.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تقویت روابط کشورهای منطقه در بخش ترانسپورت میتواند تقابل جنگ در منطقه را به زون همکاری مبدل سازد. آقای غنی این سخن را امروز در نشست جهانی ترانسپورت پایدار در اشقاباد مرکز ترکمنستان ابراز کرد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی تأکید میکند که افغانستان حمایت کننده پالیسی میباشد که به عوض درگیری و تقابل منطقه را به زون همکاری مبدل سازد. آقای غنی که روز شنبه در نشست جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار در اشقاباد مرکز ترکمنستان سخنرانی میکرد گفت که نیاز است تا توسط ترانسپورت پایدار منطقه با هم وصل شود. و افزود که این کار می تواند ده ها میلیون تن را از فقر نجات داده و در این زمینه به توانایی های افغانستان دیده شود.
ظرفیت های بالقوه ای که داریم تنها از دید ملی نباید دیده شود، نیاز است تا از دید منطقه ای به آن نگریسته شود. و سرمایه گذاری ما در بخش ترانسپورت می تواند تقابل جنگی را به زون همکاری ها مبدل کند.
نشست سه روزه جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار روز شنبه در اشقاباد مرکز ترکمنستان آغاز گردید که در کنار برخی از مقامات منطقه و سازمان‌های جهانی بانک مون سرمنشی سازمان ملل نیز اشتراک کرده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام جمعه به هدف اشتراک در این نشست و افتتاح خط آهن در بندر آقینه به ترکمنستان رفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در کنار کنفرانس ترانسپورت پایدار با برخی مقامات کشورهای منطقه نیز دیدار خواهد کرد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز به هدف اشتراک در این کنفرانس در ترکمنستان می باشد. آقای شریف در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار پس از سخنرانی رئیس جمهور غنی گفته است که رشد و پیشرفت منطقه به امنیت وابسته است و بدون آن به خاطر رسیدن به منافع پایدار مشکل است.
The 21st century is a century of connectivity.
قرن 21 وصل شدن است که بدون آن در این دوره پیشرفت کشورها عقب می‌مانند. ما می‌دانیم که به خاطر آن امنیت یک عنصر بسیار مهم است. بدون امنیت و ثبات در منطقه ما به خاطر ساختن روابط کامیاب نمی‌شویم. به همین دلیل همسایه‌های امن پالیسی اساسی ما است.
افغانستان و هند همواره مسائل تنش‌ها و ناامنی‌ها را از سوی پاکستان دانسته و تأکید کردند که آن کشور به خاطر تأمین صلح و ثبات در افغانستان هیچگاه همکاری نکرده است. رئیس جمهور غنی در حال روی انکشاف ترانسپورت در کشور تأکید می‌کند که برخی از پروژه‌های مهم ترانسپورتی و اقتصادی به سطح منطقه در حال عملی شدن است. راه لاجورد و ابریشم، آغاز کار بندر چابهار، خط آهن میان افغانستان و چین، پروژه انتقال کاسای 1000، تاپی و برخی پروژه‌های دیگر که با باور حکومت تکمیل شدن آن بسیار مهم است، از پروژه‌های مهم برای افغانستان می‌باشد. به شمول صدر اعظم پاکستان، برخی از کشورهای منطقه و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی در این کنفرانس اشتراک کردند.
نورالله شایان گزارش می‌داد در یک تحول مربوط کار احداث حدود 35 کیلومتر خط آهن از جانب ترکمنستان به طرف آقینه ادامه دارد. با گفته مقام‌های افغان این پروژه فرصت کاری را برای شمار زیادی از افراد فراهم می‌سازد. عالم رحمانیار با سید حمیدالله رئیس اداره اقتصاد ولایت جوزجان صحبت کرده و خواسته تا در این مورد بیشتر بگوید.
همین لحظه‌ای که شما با ما صحبت میکنید در حدود 35 کیلومتر خط آهن از طرف خود ترکمنستان به طرف آقینه در حال اعداس است. انقریب شاید از این خواهد بود که از خود آقینه به طرف سمت شانزان خوبی باشه برغان شمرغان مزار بالاخره به طرف تاجیکستان باید مسئله حرکت کنه. همین لحظه شاید دمای بعدی از طرف رئیس جمهور و کشورهایی که در اینجا وجود داره افتتاح کنند که عملا کار خط آهن ترکمنستان شروع است. همین لحظه
مؤثریت مفاد ازی برای رشد اقتصاد کشور ما چی است؟
اگر شما سایه آقینه تا مزار شریفه اگر شما در اینجا مشاهده کنیم به حساب که 35 کیلومتر ما فعلا سر و دست داریم، تقریبا در حدود نظر به نفوسی که فعلی ما در ولایت جوزجان و فاریاب و مزار شریف وجود داره 12% مردم در اینجا شغل یابی میشه، کاریابی میشه. دوم اینکه تجار در اینجا باورمند میشه بر مال خود، اموال خود که حداقل مسئول نگاه میشه، تلف نمیشه، خسارات نمیبینه. و از سوم اینکه مالی که از طریق ریل و دریایی به وجود میاد نسبت از سرازت زمینی ارزانتر تمام میشه. اگر شما همین لازی که ما 35 کیلومتر مجرد توافقنامه امی هست که باید خط ریلی که از آقینه تا تاجیکستان میره تا مزار شریفه باید تمام پرسونل ازی از داخل خود ولایت مربوطه باید باشه.
به خاطر تامین امنیت شاهراه خط آهن لاجورد چی توافقی قبلا صورت گرفته؟
خاطر تامین امنیت اینمی شاهراهی که وجود داره توافق دونه بمی شد که تمام مصارفات امنیتی مسیر راه خط آهن خود مردم افغانه به دست خود میگیره. هم از یک طرف برای قوای نیروی امنیتی ما یک به اصطلاح یک نیرو میبخشه و از طرف دیگر هم مسئولیت را به خود بیش خود میگیریم و دوم این که همین مسائل پیشتری که در مسائل روی رشد اقتصادی ما در سطح ولایت مسئولیت کلان است.
بله، ناامنی های شمال تاثیرش بر کشورهای همسایه مانع ایجاد رفت آمدهای تجارتی نخواهد مثلا با ترکمنستان؟
فعلا قرار که تفاهمنامه‌ای که بین سه جانبه و پنج جانبه ای که در رکاشش توافق نظر گرفت اصلا یکی از عوامل همین اساس است که باید تهدید برای کشور امسای از طرف امنیتی به وجود نمیاد که تعهد افغانستان به دوش خود گرفت که باید تمام مسائل امنیتی را و خدای را خواسته تهدیدی که مرزی که بین کشورهای دیگر وجود داره تامین امنیت باید خود مردم افغانستان و خودشان باید تامین کنند. این مسئله تا یکی از جزء تفاهمنامه قرارداد سه جانبه و پنج جانبه به اسم کنفرانس نشست ریکاشش.
سید حمیدالله رئیس اداره اقتصاد ولایت جوزجان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش شده که شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان انتقال داده شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک سخنگوی طالبان این موضوع را تایید کرده، اما ریاست جمهوری افغانستان مسئله انتقال شورای رهبری طالبان به افغانستان را رد می کند. گزارش تهیه کردم در این مورد که پس از یک وقفه کوتاه می شنوید. رادیو آزادی. رهبران طالبان پس از حدود 15 سال ممکن به افغانستان برگشته باشند تا مناطق تصرف شده سوی این گروه در جنگ امسال را حفظ کنند و زمینه حضور دائمی برای خودشان در افغانستان را فراهم بسازند. این موضوع در یک گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته شده است. در گزارش آمده است که اگر این مسئله تایید شود، نشانه ای از اعتماد به نفس طالبان در جنگ با حکومت افغانستان است. اما وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در جنگ با شورشیان طالبان دست بالا دارند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مناطقی که قبلا در اونجا پایگاه ها و محلات سوق اداره داشتن بیرون برانیم. عملیات ما موفقانه ادامه داره و دشمن در برابر نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از خود نمیتونه کوچکترین تحرکی که نشانه ازی باشه که در مقابله با قوای ما فعالیت داشته باشه نشان دادن نمیتونه.
عملیات شفق دو از روز دوشنبه گذشته به این سو در افغانستان ادامه دارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان، رهبران این گروه در شهرهای پاکستان مانند کویتا، کراچی و پشاور جابجا شدند. بر اساس گزارش، ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است شورای رهبری طالبان چند ماه پیش به افغانستان نقل مکان کرده است، اما مجاهد نگفته این شورا به کدام بخش افغانستان انتقال یافته است. در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک رهبر طالبان که بنابر دلایل امنیتی نخواستن نامش افشا شود گفته شده که شورای رهبری طالبان به هلمند انتقال داده شده است. بر اساس گزارش، دیگر منابع طالبان نیز گفتند که شوراهای امور مذهبی، قضایی و جلب و جذب طالبان هم به جنوب افغانستان انتقال یافته است. اما ریاست جمهوری افغانستان مسئله نقل مکان شورای رهبری طالبان را رد می کند. در گزارش به نقل از محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته شده است هیچ معلومات استخباراتی موضوع انتقال یافتن شورای رهبری طالبان به افغانستان را تایید نمی کند. آقای چخانسوری افزوده است هنوز هم باور دارند که طالبان از بیرون از افغانستان عملیات می کنند. اما ذبیح الله مجاهد گفته که حکومت افغانستان از این موضوع آگاست. شورای رهبری طالبان 16 عضو دارد که از فعالیت‌های این گروه در سر تا سر افغانستان نظارت می‌کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. وزیر خارجه افغانستان از بریتانیا می‌خواهد که از نفوذش در منطقه در بخش مبارزه با تروریسم استفاده کند. صلاح الدین ربانی در دیدار با همتای بریتانیاییش امروز در کابل این درخواست را مطرح کرد. نورالله شایان در این مورد گزارش تهیه کرده است.
وزیر خارجه افغانستان در دیدار با همتای بریتانیاییش گفته است که این کشور نفوذ زیاد در منطقه دارد و می تواند برخی کشورها را در امر مبارزه با تروریسم تشویق کند. صلاح الدین ربانی هرچند از کدام کشور نام نبرده، اما نقش بریتانیا در منطقه را با اهمیت دانسته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت ظهر امروز در یک نشست خبری در مورد این دیدار گفت:
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با توجه بر نفوذ ایران کشور بر برخی از کشورهای منطقه ما دارد، خواهان نقش کشور شاهی بریتانیا در تشویق قاطعیت مبارزه کشورهای منطقه در برابر تهدیدهای تروریستی گردید.
در این دیدار روی موضوعات دو جانبه میان دو کشور، دستاوردها، پیشرفت در زمینه اصلاحات انتخاباتی، روند صلح و همکاری در بخش امنیتی گفتگو شده است. در این حال بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا اطمینان داده است که کشورش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه دوامدار حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. کارشناسان افغان روابط بریتانیا در منطقه را بیشتر با کشور پاکستان دیرینه و استراتژیک می‌خوانند. این موضوع را با دکتر لطیف نظری کارشناس روابط بین المللی در میان گذاشتم و گفت که بریتانیا می‌تواند بالای پاکستان فشار وارد کند و این کشور را وادارد تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
روابط پاکستان و بریتانیا یک روابط تاریخی و پرپیشینه باشد. بنابراین با توجه به این وضعیت اگر منافع بریتانیا ایجاب کنه، این نفوذ سیاسی در پاکستان داره که در واقع از طریق دونات در طالبا فشار وارد کنه تا اینکه طالبا با حکومت افغانستان سر میز مذاکره بشینند.
به گفته آقای نظری، پاکستان یک ذخیره‌گاه استراتژیک در جنوب آسیا برای بریتانیا است و این کشور هیچگاه نمی‌خواهد که پاکستان را از دست بدهد. وی گفت با افزایش فشارها بالای پاکستان از سوی امریکا و جامعه جهانی، بریتانیا در حال لابیگری به نفع پاکستان در این زمینه است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تیفا یا نهاد انتخابات شفاف افغانستان حکومت را به باجدهی به کسانی که سازماندهندگان تقلب انتخابات 2014 می خواند متهم کرده. رئیس این نهاد می گوید که اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به جای مکافات باید به خاطر تقلب در این انتخابات مورد پیگرد قرار می گرفتند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
گزارش ها می رسانند که رئیس جمهور تمام اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی را به عنوان مشاوران خود تعیین کرده است. تیفا یا نهاد انتخابات شفاف افغانستان در واکنش به این کار رئیس جمهور می گوید کسانی که باید مجازات می شدند مورد مکافات حکومت قرار گرفتند. نعیم ایوب‌زاده رئیس این نهاد به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت با باج دادن به این کمیشنران نشان داد که این افراد بر حق هستند.
با تاسف تصمیمی که رئیس جمهور در مورد کمیشنرهای قبلی گرفت و اونا را مشاور تعیین کرد، متاسفانه بر حق بودن از اونا را ثابت میکنه. یعنی به این معنا که تمام مشتات امید و کاندید آقای غنی و عبدالله ایجاد کردن در انتخابات و اینا بودن که تقلب گسترده کردن، باید با محکمه کشانده میشد، باید ثابت میشد که اینا تا چه حدی در تقلب دست داشتن و از اینکه باج داده شد برای اونا، این باج دادن تاثیرات منفی هم سر پروسه و آینده انتخابات بتونه داشته.
ریاست اجرایی از کمیشنران پیشین که حالا مشاوران رئیس جمهورن به عنوان سازماندهندگان تقلب یاد میکند. امید میثم معاون سخنگوی رئیس اجراییه میگوید رئیس جمهور صلاحیت دارد که کیها را به عنوان مشاوران خود تعیین کند، یعنی ریاست اجراییه با تعیین شدن کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی به عنوان مشاوران رئیس جمهور مخالفت ندارد.
خواست ریاست اجرایی این بوده که اینا پس از این یک کمیشنر نباشه، با وجود از این که به لحاظ قانونی هنوز هم اونا فرصت چند سال دیگر داشت که در کمیسیون می بودن، اما با دلیل از این که اونا تقلب را سازماندهی کردن و مسئولیت کلان ملی را به گونه درست انجام ندادن دیگه کمیشنر نیست.
اما پیگرد عدلی هم نمیشن، درست؟
پس از این دیگه اونا کمیشنر نیستن.
تغییر در قانون انتخابات و آوردن چهره های جدید در عضویت کمیسیون های انتخاباتی نتیجه بیش از دو سال تلاش حکومت وحدت ملی است. پس از اینکه هفته گذشته حکومت اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی کرد، گزارش ها می رسانند که کمیشنران قبلین کمیسیون ها به عنوان مشاوران رئیس جمهور تعیین شدند. عزیز بختیاری کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی تعیین اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را غیر قانونی و یک عملکرد سیاسی میداند و میگوید تعیین اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به عنوان مشاور نشان دهنده برحق بودن آنان است. با تلاش های زیاد نتونستیم نظر یکی از سخنگویان رئیس جمهور را در این موارد داشته باشیم. اما بر اساس فرمان رئیس جمهور که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده، آمده است که تمام اعضای پیشینه کمیسیون‌های انتخاباتی به عنوان مشاوران رئیس جمهور تعیین شدند.
نصرت پارسا گزارش میداد. حالا میپردازیم به جنجال و برخورد مهاجران و پلیس در بلغاریا. شاید خبر هستید که در این برخورد پلیس و مهاجران یک کم که اکثریت آنها افغانها خوانده شدند، به روز پنجشنبه چند پلیس و مهاجر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها یکی از دلایل این درگیری این است که مهاجران می خواهند تا برایشان اجازه داده شود به دیگر کشورهای اروپایی بروند. بعد دنبال این حادثه صدر اعظم بلغاریا اعلام کرد که حداقل 5 مهاجر افغان از آن کشور اخراج و به افغانستان فرستاده خواهند شد. لیزا حیدری با حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان صحبت کرده و نظر این وزارت را در مورد این تصمیم پرسیده.
البته تا هنوز چنین یک موضوع رسمی با ما شریک ساخته نشده، ولی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یک اعلامیه مشترک را قبل از نشست بروکسل با اتحادیه اروپا به امضا رسانده، با کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس اونمی اعلامیه عمل میکنیم، یعنی بدون یک تفاهم، بدون اینکه با حکومت افغانستان تفاهم صورت بگیره و بدون خلاف زمین اعلامیه اگر هر عملی صورت میگیره او قابل پذیرش شما نیست.
میاخیل صاحب، هر گوچنین درگیری های صورت میگیره، چقدر این قضایا تاثیرگذار میباشه روی دوسیه های مهاجرین افغان در این کشورها؟
خود توانی تاثیرات خود داره. هر کشور با مهاجرین مطابق با قوانین داخلی خود عمل میکنه. خب هرگاه بر نظم عامه یک جامعه اگر ادبای دیگه کشور ضرر میرسانه، توانی ما هم برخورد خود دارن مطابق با قوانین خود. اما خواست ما از مهاجرین افغان در کشورهای میزبان همی است که تمامی قوانین و مقررات کشورهای میزبان در نظر بگیرند و از چنین اعمال جنایی و از اعمال که باعث بی‌نظمی در جامعه شود خودداری کنند.
میاخیل صاحب، در صورت برگشت افرادی که در بلغاریا، یعنی افغانهایی که در بلغاریا متهم به تخطی هستند، آیا زمانی که برگشت میکنند به افغانستان مورد بررسی و یا پاسپورت قرار میگیرند یا خیر؟
خب هرگاه بر اساس امو اعلامیه مشترکی که با اتحادیه اروپا به امضا رسیده، کشورهای اتحادیه اروپا هرگاه افغانا را برگشت میتن، 3 هفته قبل در ارتباط به این موضوع حکومت افغانستان آگاه میسازه، اسم، تمام مشخصات و معلومات و اسناد زنا را با حکومت شریک میسازن. حکومت افغانستان در جریان همین 3 هفته بررسی میکنه، میبینه اسناد مشکل در چی است. اگر مطابق به قوانین و کنوانسیون های بین المللی خب اونا واجد شرایط پناهندگی نبودن، حکومت افغانستان هم مکلف از دو صورت ادبای خود بپذیره.
حفیظ احمد میاخیل مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. کمپاین محو خشونت علیه زنان در افغانستان وارد 2 روزه شد. این کمپاین 16 روز ادامه می‌یابد. نظریات چند تن از باشنده های کابل را در این مورد پرسیده ایم.
میترو است. دولت ما واقعا پیشرفت کرده، ترقی کرده در عرصه زنان، اما بازم از دیگر نگاه، از دیگر دید که ما میبینیم متاسفانه بسیار زیاد متاثر میشیم، به خاطر اینکه هنوز هم حقوق زنان پایمال است. به خاطر اینکه اگر یک خانم یا یک دختر در بیرون مبرایه مورد آزار و اذیت مردا قرار میگیرد، همیشه زنان سوختانده میشن، لات و کوب میشن، بینیشان بریده میشه، دستشان قطع میشه، از طرف شوهر ایشان، برادرایشان تجاوز جنسی صورت میگیرد.
تا حدی مفید بوده، به خاطری که یک ذهنیت پیدا شد، یعنی ذهنشین شده که خشونت چرا قمه است، اما اصلا چه چیزای باعث خشونت میشه، همو رفتار برخورد از همو اشخاص باعث از همی خشونت نزید. سابق اونا فکر میکنن خشونت تنها همو زدن است، لدکوب کردن است، ولی این قسم نیست. حالی یک کمک دوه نشته، ما حداقل هم قشی که با سواد هستن.
ما از
کارکردهای حکومت ناراض هستم، به خاطر از اینکه صرف در زبان است، هر گپی که نمیزنن در عمل پیاده نمیشه. ما در مورد زنا هیچ وقت همیال، اگر ما از یک مثال زنده بتوم که من یکی از پست‌ها را در امتحان دادم، ما کامیاب شدیم و دادم مقابل ما قرار گرفتن که چرا یک زن، یعنی نمره بالا را که یک زن میتونه ده میتونه، میگن زنا کار کردن نمیتونه یا زنا توانایی ندارن. زنا توانایی بسیار بلند دارن، بسیار بالا دارن و میتونن در هر بخش بسیار پاک کار بکنن. همیشه در مقابل زنا خشونت است.
نظریات ستن از باشنده های کابل را در مورد خشونت علیه زنان میشنیدید. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. فردا 7 صبح به وقت افغانستان باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار.